السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ستاسو هر کله کوم په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لمړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقوقو ملي راپور تصویب کړ. دا راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی، تیر دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه له خوا وړاندې شو. ښاغلي اندیشه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو له خوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 243 سپارښتنې مطرح شوي چې دا د پټوکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او تعلیم په ګډون یو شمېر بندیزونه ولګول چې نړیوالې اندېښمن کړي دي. په غور ولایت کې سخت سیل څه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي چې اوسمهال پر راڼه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلابونه وړمه ورځ په بالامرغاب ولسوالۍ کې راوتلي او د ولسوالۍ ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې پیښه او زیانونه یې لا بشپړ نه دي څیړل شوي. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلابونو له کبله تر دې دمه له سلو ډېر کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان په خپله 15مه غونډه کې د یو سوله ییز آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده. د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته په پیل کې وویل چې دا سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشری چوکاټ لاره تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی ورغلی دی. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا پرلت تېره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشا ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ، یو تن یې په ډز وواژه او له لاسو زیات نور یې ټپیان کړل. پرلتوالو لومړی د مړۍ د احتجاج لپاره د مرسیال کمشنر د دفتر مخې ته ایښی و، خو پرون یې بیا خاورو ته وسپاره. ملیشا ځواک وایي چې پر پرلتوالو یې ډزې نه دي کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لین د چین له ولسمشر شی جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذه کار واخلي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی. نوموړی پرون پاریس ته ورسید. د اروپایي کمیسیون مشر وویل له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهم دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمیر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړي، همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې اوار کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. د لندن په یو هوایي ډګر کې یوې ناڅاپي پوښتنې ته د زلمي د خلیلزاد په اړه راپور به هم واوري.
کوشش مې بود کې
زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې.
د چمن پر لتوالو د چمن کوټې لویه لاره بنده کړې ده.
له چینې د موږ څخه دا بل موډ مې بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواسو که د کوټې که د کنداري که د باډرې که د کراچۍ ور مسافر چې نه راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیلو د غزې د رفح ښار له ملکي وګړو غوښتي دي چې ښار تخلیه کړي. نور موضوعات هم لرو په دوهمه نیمای کې. په 15 دقیقې پروګرام کې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه بحث لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د اسلامي همکاریو سازمان د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړیدو پر اړتیا ټینګار کړی. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې د سولهیز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازی هم حاضر و. امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15 غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سوله ییز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري، حقوقي، امنیتي، نشه یي توکو، ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزې ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړې. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځه وړو لپاره ډېرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګېدلي دي. لدوی یوه صفیه عارفی ده.
ای واقعا خود بکرنه دی بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو حقوقو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقوقو ملاتړی بنسټونه او د دیموکراسي پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د خوځو ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشر مریم معروف بیا پورسیو کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه پرون په خپل ایکس پاڼه یو خبره کړې ویډیو کې ویلي، نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نشي.
مردم افغانستان به خوبي
د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لویه وسله ده. له دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغان افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لای غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم لیدنې انکار کړی و.
ومورېدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو د ټولو حقونو په خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. خو دا چې د طالبانو غبرګون بڅوي او دا خبره د طالبانو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه د بحث لپاره په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د شباب په مستقیمه اړیکه راسره ده او دا موضوع سره څیړو. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اسلامی همکاریو د سازمان یا او آی سی دا اندېښنه چې په راپور کې مهم او جزئیات تاسو واوریدل د طالبانو لپاره څومره جدي او مهمه ده؟
سلامونه او احترام. دا مطالب چې مطرح شوی ده د اسلامی کنفرانس کې، طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب او دا مسائل هغه خواست او هغه پیشنهادات هغه مطالب دي چې 90% د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه دي، اصلي خواست د افغانستان خلک همدا مطالب دي چې تقریبا 90% کټمت د افغانستان د خلکو د خواستونو سره برابر ده. طالبان باید په ډیر دقت دا مسائل کې ځان پوکي.
مننه. او څه فکر کوئ چې غبرګون به د طالبانو د حکومت څه وي د غوښتنې ته؟
زه نه پوهیږم چې طالبانو څه غبرګون لري، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبانو باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوی ده دا هغه مطالب ده چې دا تقریبا درې کاله هر ورځ د افغانستان د خلکو مطالب خلکو دا مسائل مطرح کوي، مثال د ښځو د حقوق، د نجونو د حقوق، د تحصیل د حقوق، د کار د حقوق، دا خو ټول هغه مطالب چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې دي.
بله استاد صاحب، سوال دا دی چې په تیرو څه تقریبا څه کم دریو کلونو کې او په ټوله کې د ایو سی پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز او پالیسی تاسو ته څنګه ښکاري؟ څنګه به وید څنګه د دوی پالیسی تر اوسه پورې چې دوی څه خبرګونونه ښودلې د او ای سی د غوښتنو پر وړاندې؟
متاسفانه نه تنها د اسلامي کنفرانس په مقابل کې، دغه د بینلی ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریز بالکل منفی ده. یعنی طالبانو باید دا مسئله باید تصمیم ونیسی چه دا مطالب چه پورتکیگی دا خواهر مطالب جیت دا افغانستان دا پار ضرور ده که طالبانو پوست وقت که زن دولت بولی که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو که باید چه دا افغانستان دا خلکو دغه اصلي خواسته باید په نظر کې ونیسي. کدام ظلم طالبانو منفی هغه اختیار کې مانایی داده چې طالبانو اصلا د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنې نمنی، یوازې په دغه مطالبو که هغه شی چې د منلو ول نه ده در حکومتي همه شمول ده چې دا بالکل یو ګونګ یو نامفهوم خبره ده. دا باقی مانده دا ټول مطالب چې مطرح شوي دي اصلي د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. طالبانو باید سلپسله دا مطالب باید ومني.
بله. او صدات صاحب، په خپله دغه او ای سی څه ډول یو سازمان دی، څومره صلاحیت لري، څومره اهمیت لري د په نړیواله ډیپلوماسۍ کې؟
معلومدار خبره ده چې دا یو لوی ارگانیزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا طول اسلامی وادونه پا شمول ده افغانستان هو پنزوز وادونه پا که اشتراک لری، پنزوز کال سابقه لری، دیر یو با اعتبار سازمان ده. خو معلوم دار چه تصامیم الزامی نده، دوی مشوره ورکوی، دوی خپل غشتن مطرح کوی، مگر بعد ده ملل متحد ده پا طول دنره پا کچه دا یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او روسته پختن سادت صاحب چه پا کم اساس او پا کم میار بنده ده طالبانو ده حکومت استازه ده غنده تا بلل شوه و پا ده سیال که چه ده افغانستان غری توب هم پا ده سازمان که نامعلوم ده او افغانستان هم پا نریوال کچه پرسمیت نده پیشندل شوه؟
دا خو گمان کم چه دو ده یو تعامل ده شروع ده پاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړی ده. دا د طالبانو دپاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو اداره ته باید دا راپور ورکړي چې د دوی خواست، د دوی غوښتنه، یعنی کوم نامشروع غوښتنه نه ده، نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده چې د ټول اسلامي ارزښتونو سره بلکل سلپسله توافق لري.
تیرا زیاده مننه. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبخالو
لا نړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي ترڅو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونرسیږي د هیواد مسایل نشي حل کېدای. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوې ده د افغانستان په خوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونرسیدل. د بشري حقونو فعال حوری مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې له زلمی خلیلزاد څخه څو پوښتنې کړې وایي چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوري حکومت د سقوط باعث شوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نوي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خپره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي ازاد او سوکال افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو ازاد سوکال او پرمختللی افغانستان ترلاسه نه شي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقونو له فعال حوریه مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. حوریه مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړې او له طالبانو سره پټې خبرې کړې. آغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردن به نفع گروه طالبان.
خاقل خلیلزاد در مذاکرات و په طول پروسه که یو ارخیز مختولار خلیلزاد در طالبان و پگت او در امریکا در نور و چارواک و په تیرستی لسره کار وکر. در خلیلزاد په وساطت او در خاقل ترامپ په اداره که نور و امریکایی چارواک و در افغانستان تیر حکومت مجبور کر چی ترلس و زرو در طالبان خوشی کری. هغه کسان چی اکثری در تروریستی بریدون پگدون په مرگون و تاوتریخوالی تورن او په جنگی جرمونو محکوم
شوی
متهم بودند اینا را رها کردند. حوریه مصدق تهمویلی پرون کله چې د اتریش له پلازمینه ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسیده له زلمی خلیلزاد سره مخ شو. خلیلزاد د 2023 کال سپتمبر د 2023 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. لوګ دوه خبرو ورسته د 2023 کال د فبراير په 19مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي هوکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تېره چهارشنبه د می پاوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړل دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلی خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمی خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمېر سیمې تخلیه کړي. عامو فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنی دی چې اسرائیل پر رفح کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی دی. امریکا او نورو اړخونو په وار وار له اسرائیلو غوښتي چې پر رفح له عملیاتو لاس واخلي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمېر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1,000,000 جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشتې په شپږمه په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلی دي. د رافال اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوی چې 40 کیلومتر لری هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرایلی پوځیان پراخ شوی بشری زون بولی. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رافه ښار په ختیځ سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اوریدل شوی دي. رویټرز خبری آژانس د ځایی اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلي خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرایلو پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅول پیل کړي چې د محدودې اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرایلو د تخلیه له خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي او یو شمیر نور بیا په خاټو او دوړو کې پلی له رفح څخه وځي. د رفح یو اوسیدونکي امینی ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لوی نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. لتیرو شاوخوا و میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوی، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رفح له عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیل غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی چې لا هم نه دی پرانستل شوی. په چمن کې روان پرلت د 2013 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو پاکستان یې نه منی. په دې اړه نور حل لکوټې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي.
خلک یې تګ راتګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایي، زنانو ته دا وایي، هر چا ته، ځوانو سپینږیرو ته دا وایي، تر هغه سربېره خلک را روان دي موږ سره جنجالونه کوي، موږ سره به تعاون کوي. دا هیڅ چانس ما شخصي ګټه ده، نه د حاجي بایک خان ده، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټولو پښتانه ګټه ده وروره، او د ټولو پښتانه تاوان دی. دا به موږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شوی چې نه د موږ سره کښته دا بل موډ می بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواس وکړه، د کوټي، کد کنداري، کد بارډر، کد کراچي، ور مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت تک دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه هواځي د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېر خلکو هلته پر د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پر لټ روان دي. تیر ورځ پر لټ په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د هېواد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دي، خو د چمن لګې د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي.
تاسو ما وبوي ولې دي؟ تاسو ما بدلې ولې ده؟ تاسو ما څنګه نه ولې دي؟ تاسو ما ورسو ګان نه ولې دي؟ او ما خلای چې تبا قانوني تجارت څخه قانوني تجارت د پاکستان پر ټول بندرونو روان دی، پر واګه روان دی، پر کپتان روان دی. موږ هم د تجارت حق لرو.
د یادونې وړ ده چې اوسنۍ احتجاج دغه روسته توت سوی دی. کله چې د مئی په څلرم نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه واجب برید سوی وو، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان شوي وو. خو د سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي. یادوي چې په چمن کې پر لت تیر کال د اکتوبر په 21مه نیټه د هغه وروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې په بدخشان ولایت کې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ او همدارس د دې ولایت په بل ولسوالۍ اورګو کې د طالبانو د حکومت د اعتراضونو نه وروسته وضعیت ته بسونه ځانګړي شوې دي. دا خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 21مې تر 26مې نیټې پورې د ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4291 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه او نیز راپور کې چې د یک شنبه په ورځ نو وخت یې خپور کړی زیاته کړي چې له دې شمېره 3401 کډوال له ایران او 1015 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي چې افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوې ده. خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 40,000 زیات افغان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستنه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل ښار اوسیدونکی جمعه خان وایي که څه هم په پاکستان کې وخت نه وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ شوې دي.
شرایط زندگی را خمه فرمین که از ایز نگاست چیز نیست.
دجبن شرایط دلتا پا هیچ لحاظ سم ندی. لحیق ورز شراغلی یو لبیکاری نپا کور ناستیم. خوراکی تو که پوشاک هیچ مهم سم ندی.
لایران افغانستان ته تازه استون کړل سوای او د کابل خار او سیدون کی فواد ربانی هم ازادي رادیو ته وویل
دنیا از مهاجرت او از مشکلات مشقت او زیات دوباره
ده کډوالۍ د ژوند لګړو سونزو دل تخپل هیواد افغانستان ته راستانه شو. خود ته هم خلک له سخت بیکاری بي وزلي او بیچارهګي زوري په خاصه لابونه هم د خلکو کورونه وری چې د سونزو هم زموږه او ټول نور خلکو ژوند لننګاونو سره مخ کړی دی.
د بیرته راستنې سو یو کډوالو د سونزو پاړه مو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنې دونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی و پخت خو زموږ پښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو د دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوي چې له ایران یو شمېر راستنه شوي وروستي افغان کډوال د اسلام قلعه په پوله کې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د نغدي او خوراکي مرستو لپاره ورمعرفي شوي او ځینو نورو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزې، تذکرې او د کډوالۍ نور اسناد لري. خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل شویو کډوالو په ډله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څانګې د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیریاو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هیواد ایستل شوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په تیری وونۍ کې د بیلابیلو نړیوالو ادارو IOM، یونیسف، اوچا، نړیوال بانک او ځینو نورو ادارو په خپلو پرله پسې راپورونو کې په افغانستان کې د روان اقتصادي ناورین او تر څنګ د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو او د ګڼو خلکو د زیانمنېدو له امله اندېښنې مطرح کړي دي.
مازدیگر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قطر منوریدونکو په دوهمه نیمایي کې نوریاس نوري په 15 دقیقې بحث کې ستاسو میلمه دی. خو د شپې په پام کړی خبرونو ته د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15 غونډه کې د یو سولیز آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په خپل غونډه کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو، د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه پکې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام استازی وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت کړکیچن پکې بلل شوی، تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي دي. په غور ولایت کې سختو سیلونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځای کړي چې اوس مهال پرانه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سیلابونه وړ مورز په مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې د ولسوالۍ ته مالی زیانونه اړولي دي. د بلوچستان یالت په چمن سیمه کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده. د معترضانو له دریو ورځو رئیس د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یو غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نشي وبخي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فان دیر لین د چین له ولسمشر شي جن پینګ څخه غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر ویلي له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلي خو مهم دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په بدخشان کې د ورستو اعتراضونو موضوع څېړو چې ویل کېږي د ولایت په 2 ولسوالیو درایم او ارګوک ولسوالیو کې د کوکنارو د اړولو پر سر راپورته شوی وي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د کوکنارو د اړولو ځواکونو د تېرې جمعې په ورځ د درایم ولسوالۍ په قرلق کلي کې هغه مهال د خلکو له اعتراض سره مخامخ شول چې د دوی ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړ. په دغو اعتراضونو کې د نظام الدین په نوم د یوه کروندګر د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو د ادعا له مخې د طالبانو ځواکونه له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او عام د خلکو کورونو ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تر دې یوه ورځ وروسته د تېرې شنبې په ورځ د طالبانو ځواکونو د دې ولایت د اورګو ولسوالۍ د دند چشمه په کلي کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورته اقدام وکړ چې ویل کېږي په سیمه کې د خلکو له اعتراضونو سره مخ شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یوه ځوان د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وړ مورز وویل چې په بدخشان کې راپورته شوی کړکېش د کوکنارو د کښت د له عمله رامنځته شوی چې د نوموړي په وینا یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو پر ضد مبارزه بوخت و د هجوم وروړی وو او هڅه یې کوله چې او پر هغوی یې دغه راز بریدونه وکړل او وروسته خواشینونکي پیښې د په وینا رامنځته شوې. هغه همدارنګه وویل چې د پیښې د لاڅېړنې لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی لوی درسیس فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی فطرت هم په یوه صوتي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. هغه په دې غږیز پیغام کې د بدخشان د یو شمېر اوسیدونکو لخوا اعتراضونه تیروتنه بللي او سیمه ییزو چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې خلک پوه کړي.
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن. بازیت نشو
خلق باید په بیرانی ډول توصیه شي چې له دې اقدامات لاس واخلي. داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدامات د بدخشان په لور حرکت
وکړي. بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه او حرکت بکنه.
بدخشان کې ورستۍ پیښې نن د 25 دقیقې د بحث موضوع جوړوي. د بحث کې د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د حقوقي چارو پوه عزیز الدین مارج زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې دواړه میلمانه راسره د ټلیفون له لارې وصل شوي دي. لومړی به انصاری صاحب تاسو ته درشو، د کوکنارو پر ضد د طالبانو د حکومت مبارزه له څه باندې دوه نیمو کلو رئیس پیل شوې ده. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو جرمونو ضد ادارې UNODC د 2023 کال د نومبر په 15مه په افغانستان کې د کوکنارو په اړه د خپلې نوې سروې په موندنو کې ویلي، لکه چې د کوکنارو پر کر بندیز لګېدلی، په دې هیواد کې د کوکنارو کر 95% کم شوی دی. تر ټولو زیات په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي دي. اوس کراشو بدخشان ته. بدخشان کې چې ویل کېږي د کوکنارو د اړولو پر ضد خلکو اعتراضونه کړي دي، آیا له دې مخکې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو لپاره کوم اقدام نه و شوی، او که خلک ډیر خوار دي، بزګر ډیر په همدغه کوکنارو فصلونو پورې تړلی دي، د عوایدو بل منبع نه لري چې بلاخره مجبوره سوي دي چې د کوکنارو ضد ځواکونو پر ضد دوی اعتراض وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوري، تاسې د میز میلمنو، همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بله، لکه څنګه چې تاسې وویلې، د 2022 کال د اپریل میاشت کې چې کله د شته حکومت لخوا د ټولو مخدره موادو د کرکیلې او قاچاق په وړاندې فرمان صادر شو او منع وګرځول شو، موږ تاسې ولیدل چې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې، لکه تاسې چې اشاره وکړه، کندهار، هلمند، فراه، ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې د کوکنارو کروندې ته څوک بیا پرې نه ښودل شو، یا چا هم که کرلی وه، حتی که په کلاګانو کې کرلی وه، هغه له منځه لاړل. او داسې ویل کېږي چې دا اوس چې کوم تاوتریخوالی اناندرې د بدخشان د کوکنارو د زرې د مخنیوي او یا هم د هغوی د کروندو د اړولو په اړه راپورته شوي، دا ډېر امکان لري چې په دغې لرې پرتو سیمو کې د خلکو کوکنار تر اوسه نه واړول شوي. او دا د ملګرو ملتونو د نومبر 15 کال د راپور په اساس هم چې ویل کېږي چې 95% کمی د کوکنارو په کار کې راغلی، دا هم دا څرګندوي چې ګواکې په 50% سیمو کې دا کرکیله روانه وه. موږ او تاسو که د دغې راپور نورو جزئیاتو ته ځیر شو، د 2022 کال هغه ټول اپین چې تولید شوی او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا خپور شوی، په دې کې ویل شوي چې 6200 اپین په 2020 کال کې تولید شوی و، او په 2020 کې دا 333 ټنه تر اخته شو.
انصاری صاحب، په دې به وروسته خبرې وکړو. هدف دا ده، بله، په دغه راپور کې درسته ده، یوازې په کندهار، هلمند، فراه او ننګرهار کې بزګرو د کوکنارو د کښت له پلوه هغه عواید چې دوی ویل کېږي له لاسه ورکړي څه باندې $1 میلیارډ دی، دا ډېرې پیسې دي. یعنی کروندګر رو د خپلو عوایدو یو مهمه سرچینه له لاسه ورکړې ده. مننه، په دې باندې به بیا هم خبرې وکړو. ماری صاحب، تاسو هم دې بحث ته ښه راغلاست. که غواړئ زما په لومړۍ پوښتنې هم تبصره وکړئ هم. خو راځو دې ته چې پرون د بدخشان د درایم او اورګو ولسوالیو له اعتراضونو وروسته د دغه دوه ولسوالیو اوسیدونکو یو پریکلیک صادر کړی. هغه پریکلیک چې ازادي رادیو هم ترلاسه کړی په دې کې ویل شوی دی چې حکومت تریاک لمنځه وړي د خلکو په همکاري د لمنځه یو سیخور نه تاوتریخوالي پرته، او هغه ځواکونه چې دغه کوکنار اړوي هغه ځواکونه هم باید د سیمې څخه جوړ یو ځواک وي. څه پکې وایي؟ د طالبانو حکومت فرمان صادر کړی دی چې هیڅ د افغانستان هیڅ سیمه د کوکنارو له پلوه استثنا نه ده چې هلته پرېښودل شي، ټول باید لمنځه ولاړ شي. که چیرې کوکنار لمنځه نه وړي، یعنی خلک کوکنار کری او یا بیا په خپله لمنځه نه وړي، خو نو طبعا له ځواک څخه کار اخیستل کیږي که څنګه؟
مننه. زه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکاران ته، جناب انصاري صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. ګورئ، دولت خو اوس فلان په دغه جغرافیه باندې طالبانو نظام حاکم ده، او خلک ته وایي چې مالی هم راکوي، بیعت هم وکړي، خلکو دا کار کړی ده. په مقابل کې باید د اصول له مخې څنګه چې خلکو ته وظیفه ورکول کیږي، وجه ورکول کیږي، واغه ورکړي، امتیاز هم ورکول کیږي. امتیازات بیا دا دي دولت په مقابل کې دي وراثت، حراست، څارنه، پالنه، عدالت، تحصیل، کار، هر څه دفاع دینه باید وکړي او کوي. د حکومت، دولت هم یا حکومت هم عین مسله ده. هم یو سلسله امتیازات لري چې عوام خیا دولي خلک باید ته مالیه ورکړي، باید ته کې حکم ممني، فرمان ممني، قوانین د نظم ټول لپاره ممني، او موجبه او رسالت هم لري. اوس راځو دې ته چې دولت و سیمه دولت فرمان ورکړي، ځکه دا حاکمیت لري په افغانستان. حاکمیت خو زده ده په کومو ساحو ته چې د امر چلي هغه تحت حاکمیت ده دي. پخوا خو بس کا چېرته چلېدله، یا به چېرته په اسلامین د جیم کې خطبه ویل کېدله، او بارنه حاکمیت خو به جدا مسله څوک پر اسنت پېژني کړه. دلته فرمان ورکړه چې په ټول افغانستان کې باید کوکنار یا مخدره توکي کښت منع سو، څوک باید ونه کړي، او څوک باید ونه کاري، او څوک باید تجارت ونه کړي، سوداګري ونه کړي. نو په ټول افغانستان کې دا پلس یا په زور یا په رضا، او هیڅ چیرته ستونزه پیدا نه شوله. نو اوس په بدخشان کې ولې ستونزه پیدا کیږي؟ دا خپل یو سوال ده. په دې واخان او په دې پامیر په خره کې او انعکاسات هم ګورو په پارک ډول راو دي. ته دا مسله مشروعیت لري چې وګړي دی او مودې او خاورې د جغرافیې کې د دولت ظلم زیاتای، یا مثلا ستم ویني یا بیا عدالتي ویني، دوی هم حق دی مظاهره، لاریون، غږ پورته کول، مثلا مجادله کول، د دې دروازې ورته کول.
خو مارس صاحب د فطرت د طالبانو د حکومت د لوی درسیز هغه غږیز پیغام ما واورید. هلته وایي چې اعتراضونه حق نشته ده، او هغه بلوا بلل کیږي، او کله که د بلوا موضوع مطرح کیږي د طالبانو په حکومت کې، نو دوی ځواکونه منسجم کوي او هغه بلوا له منځه وړي.
نه، هغه خو مشروط نه مشروع ده. مثلا تا ته وایي چې دلته خلکو باندې غرض مه کوه، ته خلک ته به د جګې مظاهره کې دا خو مشروط نه دی، دا خو حقیقت ده. حکم ته په تا پلی کا، تا ته وایي چې دلته هم یو څوک به مثلا په اروپا کې د ترافیک سرغړونه کوي، له سره چراغ به تیریږي، بیا مظاهره به کوي، او سترایک د ابلیتي ده، بس مستبت دې نه تیر سوله، تا ته ویلې ته به جریمه ورکوي. دلته ویلې ته به کوکنارو مثلا کښت مخدره توګه به نه کوي، تا هغه کوي، به جګې دا خو به مشروط نه لري. ما عمومي وویلې، عمومي د ظلم د بل جاته، او کچېره دلته په زور زیاتي باندې چاته نه ووځي، یا مثلا د مخله خبره اطلان دروازه رو ماته ده، بیا سعید دې په وړاندې مظاهره کول څه خبره درا، بس دې ته شاسي خبره بل چی ته ده.
هم دا خبره ما کوله ماریر صاحب، داسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې رسنۍ نور هم ځینې نور مسایل مطرح کوي. ښایي وایي دا د کوکنارو پر سر باندې دغه اعتراضونه نه وي، ځینې نور نارضایتۍ وي. ایا فکر کوئ چې د دې تر شا ځینې نورې نارضایتۍ شته د طالبانو د حکومت پر ضد
په وړاندې؟ نه نه، هیڅ نارضایتۍ دا مسایل نشته. د تاسو ګورئ که چیرې دا د بدخشان خلک ته ناته یو پدرام و کوفي و رباني و یو څو نور چې دي، دا خلک بیا تاریخي و، دا غریبان په جنګ چې خپله په اروپا او په دنیا کې مزې او چرچې کې و، د همدغو خلکو حق حقوق له وخت لوټې کړل، قصونه جوړ کړل. بیا د بدخشان خلک ډېر متدین خلک دي، ډېر آرام خلک دي، غرنیز خلک دي، لاسو ته ګورې چاودي دي، دا بیچاره همیشه د هر دولت نه بیعت کړی دی، اطاعت کړی دی او ډېر مسلمان خلک دی. او تقریبا 15 دا اوس طالبان دي، حتی مخکې طالبان وو په جهاد کښې هم دوی اوبه سهم درلود. دا سیاسي ناسین جدا مسله ده. دا خلک آرام خی، دلته اوس توطیې روانې دي. دلته غواړي مثلا توطیه د بدخشان په ټوله معنا باندې نارامه کړي. داسې هم الله صالح وایي دا خبرې کوي، په درامې کوي، کوفي یې کوي، اوبل یې کوي، اوبل یې کوي.
فکر کوئ چې سیاسون هغوی چې اوس رټل شوی دی د ټولنیزو رسنیو له لارې دې ته پکی وهي؟
بالکل، دلته مسله دا ده. دا ټول جاسوسانو پخوا موږ خبرې په دې باندې دا ټول استخبارات سره کار کوو. دغه چارواکي څو دا ټول استخبارات کوو، لکه د انلاین ټول استخباراتو کې دي. حالت چېرته د استخباراتو ده خبره دې که دغه د واخان لاره جوړول سرک د چین مخه منکی بندې نه کوي چې افغانستان ته د چین نفوس راشي. بلې خوا ته د تاجکستان کې ولې 10,000 عسکر یا 50 پروسه کار هغه ته تعدید جوړېږي. د سینجان سیمه نارامیو ته هوریانو دایشان راولي یا پیا کوي. دا د پامیر نقطه ده، ډېره پورته هلته په غرو کې چینی اوبه خوږې شته، ونې شته، ښه پناګای دي. او که چېرې خوراکي توکو ته ضرورت شي که لاره بندې له اسمان د بخره له تیارو جازو نه هم ورته اچولی شي. مره اوبه
بله
دلته توطیې روانې دي.
تاسو نور
د واخان مسله غواړي پاکستان ته ورته یو لاره پرې جوړه
کړي.
د دې لپاره دا د بدخشان ترګز ځکه ولې په نورو ولایتو کې داسې ستونزه نه جوړېږي. او بله خوا نه طالب مثلث لري که نه لري، بیا دا څنګه دا لاریون ته اجازه ورکړي؟ روانې او دوه درې نجلۍ کانې په کابل کې راپورته کوي، ډزې پرې کوي. یا له پهلمند کې مثلا څوک راپورته سول، ډزې پرې کولې. او دلته هم چې دوه ډزې وکړي دا خلک ټول کورو ته ځي. نو بیا ولې داسې
انصاری صاحب تاسو څه پکې وایې؟ اوس چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان په هر ګوټ کې که چیرې دغسې اعتراض کیږي یا راپورته کیږي، ځینې کړۍ هم داسې ویل کیږي شته چې له دې نه ډېره غټه موضوع جوړوي، هغه اصل ستونزه تر پوښښ لاندې راولي. بزګر په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې کلونه کلونه افغانستان وچکالۍ ځپلی دی. د افغانستان د نفوس هغه ملګرو ملتونو په وینا موږ تاسو هم پوهیږو چې تقریبا 80% خلک په کرنه باندې متکی دي. کله چې دغسې موضوع راپورته کیږي هغه اصلي د خلکو ستونزه تر پوښښ لاندې راولي. بزګر وږي دي، بزګر سخت مرستې ته اړتیا لري، د منبع عواید پرې درېږي. نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کلونو کې میلیاردونو ډالر له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو باندې ولګولې، خو یې ځای ونه نیوه. طالبانو په دې 2 کلونو کې 95% ته دا کښت راکم کړ او اوس 0 ته نږدې ده. خو هغه څه چې موږ وینو او راپورونو کې مو لوستې دي، نړیوالې ټولنې بزګرو سره هغه څه مرسته چې باید کړې وای د بدیل کښتونو په برخه کې نه ده کړې. ولې
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره؟ موږ فکر کوو چې نړۍ او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي او دغه زر چې د هیروینو په نوم بدنام دي، بل طرف د انسان د روغتیا او د صحت د تسکین لپاره کېدای شي دا په سم رسمي شکل وکرل شي، له د حاکمو واخیستل شي او د نړۍ د درملو په فابریکو کې له دې مسکن درمل د خلکو د آرامۍ، د خلکو د روغتیا او صحت لپاره ترې کار واخیستل شي. له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د هیروینو یا د افیمو د تولید په اړه کېږي، ورته چلند په نوره نړۍ کې نشته. موږ او تاسې وینو چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د درملو فابریکې فرمایش ورکوي، هلته هیروین کرل کیږي په قانوني شکل، حکومتونه اجازه ورکوي، هغه د دیاکینو نه بیرته ترلاسه کیږي او درمل ترې جوړیږي. موږ په ورته ډول هیله من یو چې د افغانستان د دیاکینو چې د هیروینو یا د افینو په کرکیلا کې یا د کوکنارو په کرکیلا کې تجربه لري، دوی ثبت شي، راجستر شي او زمکو اندازې معلوم شي د حکومت لخوا او د نړیوال ټولنې په حضور کې دوی ته اندازه وروخدل شي او دغه کم لاسراولنه چې د پینو ده یا هغه په هیروینو بدلیږي دا په منظم او رسمي شکل ترې واخیستل شي. موږ فکر کوو دا به هم د یقینو سره مرسته وي، هم به د افغانستان د پرمختګ اقتصادي وده او پرمختیا په برخه کې او هم د نړۍ د فابریکو سره لوی مرسته شوی. نسبت دې ته چې دا په قاچاقي ډول نړۍ ته صادر شي، هلته بیا د خلکو بچی او ځوانان په دغه سي غیر قانوني مخدره مواد روغ دي شي او هغه خپل ژوند د لاسه ورکي او خپل هغه کم قوتونه او ظرفیتونه چې دي هغه د لاسه ووزي.
مننه انصاری صاحب. مارف صاحب راځو به هم د بدخشان، د بدخشان په دغه دوه ولسوالیو کې کوکنار اړول شوی خلکو په وړاندې اعتراض څرګند کړی په تیر بیا کروندګرو لکه څنګه چې مخکې ما وویل کرا شو هم د خبرې ته چې کچېره بسګرو سره د بدل کښت په برخه کې مرستي وشي خو دوی په خپل هم حاضرېږي چې دغه کوکنار او کښت لمنځه یو سي ځکه چې کله ناقانون اعلانېږي خو طبعا لکه څنګه چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړل چې د بدخشان خلک هم تابع دي هغه څه فرامین چې په افغانستان کې اوسار څوک چې په قدرت کې دي هغه پلي کړی عملي کړی. په دې برخه کې څه فکر کوئ چې د نړیوالې ټولنې چې تر اوسه پورې لمرستي ډډه کړې ده آیا دا د طالبانو لاسته راوړنه بولي او نه غواړي چې دغه کریډیټ طالبانو ته لاړ شي که بل تر شا نور ځین نور عوامل پراته دي؟ ولې
ګوره طالبانو خو دا کښه منکه توپک په زور منکه ده
خو په هر څه چې وي بل لار ولا ستاسو په نظر په دې تیرو شلو کلونو کې خو ورته وویل شول د پوهاوی ورکړل شو د مخدره موادو پر ضد باندې د کوکنارو پر ضد باندې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه 3 میلیونه په مخدره موادو باندې روک دي. موږ تاسو په کابل په شمول ټولو ښارونو کې ولیدل چې خلک پودري شوي دي کوکنار په دخانیاتو په مختلفو هغو باندې هغه هم نتیجې وي خو چاو نه کړل.
نا په دې رژیم کې دا د دقیق خبر نه ده لو له مافیا په دې کار کوي خپل چارواکي په کلاس سره د خپل په ګیرسونه اسنادونه خپل پارلمان راوستل دي خپل تر اروپا پورې تدبیر مکتوب په هالند سلواګو چکه پر دې سره والله اتلاس په کډرو پارلمان شتمن سوله دا هم ثبوت سوله چې دی خپل تیزاب او بعض مواد او اته تخمو وزړی دا شانو دی تراول
د پیسې. په هر صورت تیر حکومت جدي نه و، نړیواله ټولنه هم جدي نه و چې باید په افغانستان کې د کوکنارو کار او د مخدره موادو تولید او قاچاق له منځه وړل شوی وي. موافق یاست تاسو له دې سره؟
بالکل بالکل. دا دی
په کلاس سره دغه هدف، دغه هدف چې ترلاسه کیږي یا ترلاسه کی شوی دی، ولې نړیواله ټولنه له بزګرو سره لاس نه کوي، افغان بزګرو سره؟
ګوره دا وخت تاسو سوالو کته بدیل باندې کارو چې په هرات کې زعفران ته خو ورک کوډه ورکړل مره په مرغول سوالې کې بیا کوکارو کښ تولید ده یعنی خلک په دې څه دې کې پیسې ډېر د ګټه ډېر کوي په ډول باندې دولت را سره رسې نه هغه جوړ کې کوي. هم د خپل بدخشان کې د دې چې سم دا د دې د خپل باغ ډېر لوی چا دیوالی یا مثلا یو بار او توای سره چاټري په دې باغ دې کور همي ساروي همي حالته نو لوی جنرال څو خپل ځای کې نو غلا لپاره دولت کله زی د طالبان ته دی کوک نو د جګړې دی کور نه ماته دی دا ګوره ته ډیره بده پردا د صف دو درېجو کې سره د ځکه څه تر څو ولا سوي دا غم دی طالبان سره مصالح برخورد کړی دا اما دا خبره ډیر لوی دل لدی باندې نه کاثا ته دا مصالح د سیاسي اباد لري دا کوم مصالح د کوک نارو د دې مسلې ډیره ځاتو مهمه سند ده.
بله تاسو مخکې وویل بله مارسه تاسو مخ یادونه وکړه چې آباد ډیر وسی دی کوریدور دی واخان دی کوریدور مو یادونه وکړه زین نور خو راځو کې دی خبرې تک ک طالبان غواړي چې په ټول افغانستان کې کوکنار لمنځه یوسي چې هغه سي لیدل شوی هم دی لمنځه وړي د بسګرو سره د مرستې په اړه هم فکر کړی دی هغه چې بل منبع نه لري اواید نه لري هغه به څه وکړي
دا فکر کدی نه کړی تدابیر وطنی نیولا دا بیا واکن او ظلم ده واکن او زیادتای ده ستم ده لخ غریب خلکو سره افغانستان که واکن فقر بدبختی سه تا 50 کالو یا 50 کالو جگرو خلق دیر زیاد آل کرد دیر نیاز لري او نړیوال سره م افغانستان په انجوا حالت کې ده. طالبان ته چې هر څه وایي مثلا د اسلامي همکاري سازمان کې بیا استاذ موږ ته په دغه افریقایي وخت کې د کوم غونډه وه بیا یې هم همدا تاکید څنګه درې شمن کې موږ دې څه اصلاح نه راولي یعنې دوی نړۍ سره اړیکې نه غواړي نړۍ سره چې اړیکې نه نړیوال داستین دریږي کله چې نړیوال مرسته ودرېږي بیا نو وګړي د ملت طالبان نه چې کولای چې مثلا په کافي اندازه ته خوراکي توکي ادا کول ورکړي له بوران نه مخنیوي ونیوي چې د طبي آفاتونه ځوان د ژوندۍ تر دانو ته مشکلات جوړيږي کله چې دامن او توڅې په لوی لاس باندې خلک فقر ته ننوځل او لوګي نه دله ته پر جوړ لکه څنګه چې پاکستان او ایران کډوال په زور اباسي له ظلم له تمه په لوڅ لاسو یانو مجبور دي داخله $200 په مقابل کې دایښ ته دي کبل پاتې دي نو کله چې دغه څه توڅاني او کله دا سیاست دي چې طالبان خلک خپل روزګار فراته مجبور دي چې کله ته متوجه نه شو چې څه کوي هغه به تر سره کوم اهداف وي دا هم څه دی نو د ټول مسایل چې وګوري ګونګي ګون حالت کې داخله فکر کوي ټول استخباراتي لوبي دي
مننه ماری صاحب انصاری صاحب په افغانستان کې خلک ډیر شتمن نه دي په تیر بیا موږ د هغه چې خانان ورته وایي ډیر زمکه ولري نشته دومره ډیر په ډیرو سیمو کې خلک ډیر یو جرب دو جرب زمکه لري او په افغانستان کې لکه څنګه چې مارش صاحب مخکې ورته ویل چې هغه مافیایي کړي چې کده کوکنارو یا د مخدره موادو په برخه کې ډیر فعال او هغه هم د بیچاره بزګر څخه چې کې دیو جرب دو جرب زمکه لري د همدغه د کوکنارو حاصل بیل راټولول یعنی په لوې پیمانه پکتار وکتار زمکو کې چې دی یو چا په لاس کې وی او په سر کې بیا هغه یو کړې د مافیایي وی یا بل وی هغه تنظیم کړی چې دا کوکنارو کرل شي او حاصل راټول کې ممکن په افغانستان کې مونږ نه دی اوریدل او نم لیدل دي خو یوازې همدغه د خوارو غریب بزګر او دهقان چې ژوند او ټول اواید په همدغه کوکنارو پورې تړلې دي د مجبورو چې کوکنار وکړي ځکه چې په کم ازمکه کې لږ حاصل ډېرې پیسې ورکوي اوس که راشو دې خبرې ته چې کوکنارو کار اړول شوی طالبان وایي چې ټول صفر ته موږ رسوو خو دا بزګر به څه کوي وچکالي ده په غنم یا نور کښتونه یا نور بدیل هغه څه چې د دوی اړتیاوي دي هغه له دغو نور حاصلات څخه تر لاسه کیدونکو او اوایت هغه د دوی اړتیاوي نشي پوره کولای
دغه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده که موږ اوس د افغانستان د مظلوم او فقیر خلکو حالت او وضعیت ته وګورو تر دې ډیر بدتره ده خلک خو به دا وایي چې بزګر کوکنار کوي او هغه به هغه چې کوکنار کوي هغه به ډیر شتمن وي امکانات بلري مګر دا څه نه ده که تاسو د کوکنارو د کروندګرو پوندې او لاسونه وګورئ چې څومره چاو دي تاسو شونډې وګورئ تاسو د هغوی د اولادونو پخې او لاسونه وګورئ د هغوی ژوند وګورئ تر ډیرو به له ستونزو ډک وي د هغوی بیچارهګان که په خپل یو جریب یا دوه جریب ځمکه کوکنار کرل نو اکثره به د کوکنار د هیروینو د سوداګر وو قرضدار ول هغه به تر مخه پورونه اخیستی و له دکاندار د کلی د دکاندارانو به قرضدار و د منډی د دکاندار به قرضدار و او کله به هم چې اپین نو فلورل شو لا به دوی تر مخه فلورل او مثلا کدا اپین نرخ به 3000 افغانۍ و په د حاصل په وخت کې دوی بلا په 1500 او په 2000 افغانۍ فلورل او ځکه ضرورت به لرلو نو دلته د چې تر ټولو لوی ګټه یې هغه چاته رسیدي چې هغه لوی کاروبار لري د هیروینو او د اپینو
انصاری صاحب زیات وخت نه لرو
په دې کې ګټه ډیره حل تر رسیدي نو په دې وجه مونږ ویل شو چې د دغې بدیل هم داسې درانه امکانات د حکومتونو سره یې نشته یا په خوا هم نو او یا هم په کې فسادونه وکړه د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې له خوا به د معیشت بدیل په نوم څه امکانات راغله په بوجیو بوجیو افلاسو یو تخم او سره براغله
چې باید کاروانګرو ته وسپارل شي، مګر د حکومتي فسادونو له امله به خلکو د بوجیو په ځای په لمنو کې سره او اصلاح شوی تخم لو دومره لږ به ورته ورسېده. نو فلهذا د بدیل معیشت مسلې او معاملې هم کاروانګرو ته ګټه ونه کړه، او نور داسې بازار هم د زراعتي محصولاتو او د باغداري او مالداري د محصولاتو پیدا نه کړی شو، نه په ملي سطحه او نه په نړیواله سطحه چې د هغوی ستونزې حل کړي.
مننه. کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د حقوقي چارو پوه عزیزالدین مارچ زموږ د 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. کور ودان.